السلام علیکم سړی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره خلاص تویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړی او ری چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې دا او نن له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې په پروګرام کې برخه اخلي دغه پروګرام په ارګ معنی کې جوړیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم پکې حضور لري دا مو د سر موضوع ده د همورې چې د امریکا متحده ایالاتونو ویلی دی چې منځنی ختیځ د یو لکو شلو زرو سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي نور مسایل هم لرو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره یو شمیر کاندیدان وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د سیاسي بحران د حل لپاره موقت حکومت جوړ سي او جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لواک لري سي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی مجیب زدران او دوه نور پیژندل سوي غړي راشد خان او نبی ساحل په آیرلند کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره یو ځای سي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په هند کې پر دوه اړخیزو خبرو روابطو خبرې کوي پوره خبرونه واوري په افغانستان کې د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدان وړاندیز کړی چې روان سیاسي بحران د حل لپاره په افغانستان کې موقت حکومت جوړ سي د دوه کاندیدانو له ډلې څخه محمد حنیف اتمر نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې سیاسي اپوزیسیون غواړي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر وخته موقت حکومت واک پلاس کې واخلي او د جمهوری ریاست انتخابات دي هم موقت حکومت وکړي په هغه بیان کې چې نن جمهوری ریاست ته بل کاندید فرامرز تمنا ولوست اشرف غنی ته وړاندیز شوی و چې لواک لري سي او کډ موقت مشر په توګه کار ته ادامه ورکول غواړي ل خپل کاندیدای دي تیر سي د افغانستان ستري محکمه د اپریل په 28مه حکومت کړ چې اشرف غنی او دغه کابینه د نوي جمهور رئیس تر انتخابه کار ته دوام ورکولای سي د جمهور رئیس اشرف غنی ویاند محمد هارون چخانسوري نن په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې دی ویلي چې د کاندیدانو د غوښتنه غیر قانوني ده
مرجع تفسیر قانون اساسی سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است هیچ فرد نمیتواند با
مل دی وی چی د افغانستان د اساسی قانون د تفسیر یوازنی مرجع د افغانستان د اسلامی جمهوری ستر محکمه ده هیڅ وګړی نشي کولای چې په خپل خوښه اساسی قانون تفسیر کړي د سرپرست حکومت لپاره د ترتیبات او هرتره د اساسی قانون او د افغانستان د اسلامی جمهوری خلاف کړی د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د سپتمبر په 28مه نیټه کېږي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل د کاندیدانو څخه دی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی مجیب زدران به نن په آیرلند کې د ملي لوبډلې لنورو غړو سره یو ځای سي د کرکټ بورډ ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې مجیب زدران راشد خان او نبی ساحل د هند د غوره لیگ په سیالیو کې د ګډون له امله په ځنډ له خپل لوبډلې سره یو ځای کیږي د کرکټ بورډ ویاند ویلي راشد خان او محمد نبی ساحل به د متر ولسمې آیرلند ته ولاړ سي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي یک شنبه او سه شنبه په ورځو د آیرلند د کرکټ له لوبډلې سره دوی اوریا ایلری د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بعد د می میاشتې په 28مه نیټه د پاکستان د کرکټ د لوبډلې سره اوریا ایولری دا تمرینی مسابقه دي د کرکټ نړیوال جام سیالي د می په 1.5مه پیلېږي او د جون په 14مه به یې ورستی لوبوي د افغانستان ولسمشر په جلال آباد کې پرونی حمله تروریزم بللې ویلې دي چې تروریستانو بیا ثابته کړ چې د ولس اجماع ته چې د جمهور رئیس پوینا سوله ده درناوی نه لري په بیان کې د جمهور رئیس په حواله لیکل شوی چې د تروریستانو داسې حمله پر روشان راتلونکي د خلکو باور نسی کمزوري کولای په جلال آباد کې پرون څلور چاودنی وسوی د ننګرهار والی ویلي چې په حملو کې څلور ملکی وګړي ووژل او شل تنه زخمیان شو په ننګرهار کې داعش او وسوال طالبان دواړه فعالیت لري هلته د پرونی حملو مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هند ته تللی دی لکه رئیس چې امریکا پر ایران خپل بندیزونه تمدید کړي هند د ایران د تیلو صادرات بند کړي دي جواد ظریف نن وویل چې په سیمه کې د تازه پرمختګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره نوې ډلې تللی دی. ظریف ته هند د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج سره تر کتنې مخکې وویل، هند زموږ ډېر مهم سیاسي، اقتصادي او سیمه ییز شریک دی. امریکا تیر کال د ایران سره له نړیوالې موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه ووته. امریکا سږ کال پر ایران بندیزونه له سره نافذ کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د ایران د تیلو صادرات به صفر کړي. چین او هند د ایران د تیلو تر ټولو ستر خریداران دي. امریکا مخکې د هند او چین په ګډون د نړۍ شپږ هیوادونو ته استثنایي مهلت ورکړی و چې د ایران تیل واخلي، خو د مهلت موده یې تمدید نه کړه. له هغه راهیسې چین او هند د ایران د تیلو اخیستل بند کړي دي. او سپینه ماڼۍ پر داسې پوځي پلانونو کار کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لورې د حملې په صورت کې، په داسې حالت کې چې ایران خپل اټومي پروګرام چټک کړي، امریکا وکولای سي چې 1,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي. دا خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی دی. ورځپاڼې پرون د پټو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن خپل دا پلان تېره اونۍ د لوړ رتبه امنیتي چارواکو په غونډه کې بحث ته وړاندې کړ. د ټایمز په حواله په دې پلان کې مختلف امکانات شامل شوي او عملي کول یې شایي میاشتې وخت ونیسي. په رپورټ کې راغلي چې د پاتریک شانهان په پلان کې د ایران د ځمکني اشغال انتخاب نه دی شامل سوی. د امریکا دفاع وزارت یې سپینې ماڼۍ تر اوسه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی.
فرشته جلال دی و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر آلیس ویلز په کابل کې دا ونن له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په پروګرام کې برخه اخلي.
قرار است امروز در ارگ ریاست جمهوری میخواست مروری کمک های ایالات متحده امریکا و افغانستان داشته باشیم.
به همه آوری چې د افغانستان د افغانستان ته د امریکا د بهرنی چارو د مرستیال وزیر د سفر په اړه باندې یو شمېر امریکایي او افغان چارواکي وایي چې ښکاري اوس په افغانستان کې سولې او اوربند څخه تمرکز د ولسمشری انتخاباتو ته شوی دی. په هلمند کې خلک له وړو غلاو په ښار کې شکایت کوي.
ما ول دغه وسستی په بای چوکي دغه دغه لک ورسره و خلاک هغه ول زی پیجر ما د ماما زوی دغه لک ورته کسا کول ما ته ول ول دوی کورونه چی دي هغه څه پیانو کی دي او لار څه ومه وزته
نه هم اوري چې امریکا منځنی ختیځ ته د 1,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. دغه پروګرام به تر 15 بجو په افغانستان کې دوام کوي. دویمه برخه دوونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او ګوړی اچار ته ځانګړی دی، خو په لومړۍ نیمایي کې اول راپور دادی تاسو ته خبروم. د افغانستان جمهوري ریاست ارګ ماڼۍ نن د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې د پروګرام کوربه دی. په دغه پروګرام کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر آلیس ویلز، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله له نورو ګڼو چارواکو او مقاماتو سره برخه لري. په دغه پروګرام کې له افغانستان سره د هغو ټولو مرستو بیا کتنه کیږي چې په ملکي برخه باندې لګیدلي. شاوخوا 130 میلیارد ډالر امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال رئیس له افغانستان سره مرسته کړې چې نږدې 30% په ملکي چارو باندې لګیدلي. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام یو رپورټ را لېږلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال آلیس ویلز یو وار بیا د افغان حکومت له مشرانو سره ګوري. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې چې په ارګ کې به تر اکثره شي له افغانستان سره د امریکا په مرستو کتنه کیږي.
قرار است امروز در ارګ ریاست جمهوری
د وای ټاکل شوی چې نن په ارګ کې افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د مرور غونډه ترسره شي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو او امریکایي چارواکي به پکې برخه واخلي. د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیاله ایلس ویلز د رواني اونې د یک شمې پورس کابل ته راغلی او په کابل کې د امریکا سفارت د خبرې کړې اعلامیې پر بنسټ ټاکل شوی چې میرمن ویلز د حکومت لمشانو او د مدني ټولنو لاستازو سره وګوري. هغه ویلز لدی وړاندې هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس په ګډون له یو شمېر افغان چارواکو سره کتلی دي. ارګ مانی په یوې اعلامیې کې ویلي چې هغه ویلز د یک شمې په مخام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او دواړو لوریو د سولې د پروسې د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو د انتخاباتو په وخت ترسره کېدو او د امریکا د ملکی مرستو پر بیا کتنې خبرې کړې دي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی او میرمن ویلز په سپتمبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. د بیان له مخې دواړو لوریو د غشان د ښې حکومتوالۍ او خود کفایۍ ته د رسیدو په هدف د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د موضوع په اړه هم خبرې کړې دي. امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری او شریک دی چې د نورو برخو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو ډېرې برخه لګښتونه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان د سولې لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سولې ته د هڅولو په هدف تر اوسه له طالب استازو سره شپږ پړاو خبرې کړي دي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته د غلي ویلز سفر دوه پیغامونه لیږدوي. لډلې انتظار خادم
سفر کې د دوه پیغام ورکړي. یو طالبان پیغام ورکړي چې سولې ته ژمن یو کې نه کوي نو انتخابات ته. دویم د افغانستان حکومت د اطمینان ورکړي چې کشپک سګون ډالر دي بیا هم زمونږه تعهد د افغانستان حکومت سره شته. ولې په مجبور کې د امریکا د شپک سګون ډالرو اغستل دا هم د افغانستان حکومت ته سیګنال و چې موږ ته زمونږ کورنی مسایل لومړیتوب لري. سوله زمونږ حتمی ماموریت دی. ولدا په دې معنی نه چې موږ ټول عمر ستاسي سترګو ته ګورو کچې تر دې چې ورکو موږ په دې انتخاب باندې فکر کولای شو.
واشنگټن په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو له بودیجی شپږ سو میلیون ډالر مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره ځنګړي کړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلي چې دا پیسې د افغان ځواکونو د سپما شوی پیسو یو برخه ده چې پر افغان ځواکونو به کوم اغیز و نه کړي. خاغلی خادم دا هم وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال سفر کابل ته دا پیغام هم رسوي چې امریکا په اوږد مهال کې د افغانستان د جګړې بیا نشي پرې کوله او کورنی پروګرامونه ورته د افغانستان د جګړې په وړاندې لومړی توپ لري. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهوری ریاست ارګمانی نن د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د پروګرام کوربه دی. په دغه پروګرام کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز هم ګډون لري. ولسمشر اشرف غنی به هم پکې ګډون وکړي. الیس ویلز له یک شنبې راهیسې په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په وخت ترسره کېدو باندې ټینګار کړی دی. څو لیدنې هم د انتخاباتو په موضوع باندې څرخېدلې دي. د افغانستان په روانو مسایلو کې سوله او انتخابات هغه دوه مهمې پروسې دي چې تقریبا هممهال یې چارې روانې دي. د یو شمېر امریکایي او افغان چارواکو له تازه څرګندونو ظاهرا داسې ښکاري چې اوس په افغانستان کې له سولې او اوربند څخه تمرکز د ولسمشرۍ انتخاباتو ترسره کېدو ته ډېر شوی دی. فریبا ظاهر په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
دوی ورځې وروسته له هغه چې په قطر کې د امریکا د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې شپږم پړاو خبرې پای ته ورسېدې، د مرکزی او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز کابل ته ورسېده او سمدستي له افغان مشرانو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د ولسمشرۍ انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. میرمن ویلز چې نن سه شنبه هم په کابل کې ده، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره په جلا لیدنه کې پر شفافو او باوري انتخاباتو، د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسې پر چټکې آمادګۍ او د انتخاباتو د بهیر لپاره د کارکونکو پر ګمارلو ټینګار وکړ. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د دوشنبه پر ورځ له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل چې لا هم طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته جدیت نه دی ښودلې. جان باس د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه وویل:
Well, the United States has strongly supported elections in
د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو کلک ملاتړ کړی دی. موږ خوښ یو چې د افغانستان د راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د پام وړ مالی مرسته او تخنیکی سلام مشورې ورکړو.
شغلی بس دغه زول سره لدی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر خپل ټاکلي وخت د ولسمشي انتخاباتو تر سره کېدو لپاره د احتمال د ډیرې دوه خبره کوي. خو د په وینا لا ډیر کار پاتې دی چې دغه کمیسیون او حتی په خپل د ولسمشي انتخاباتو نوماندان او ګوندونه تر سره کړي. هاخوا د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ وویل چې حکومت ژمن دی د ثبات او د قانون د حاکمیت لپاره پر ټاکلي وخت د ولسمشي انتخابات تر سره کړي. د افغانستان د قانون پر اساس تر روان لمریز کال د جوزا پر لومړۍ نیټه د ولسمشر د کار موده پای ته رسیږي چې باید تر دې مودې دیرش تر شپېتو ورځو د مخه ولسمشر انتخابات تر سره شوي وای. خو د انتخاباتو تر سره کېدل د بیلابیلو دلایلو له کبله دوه ځله وځنډېده. اوس په پام کې ده د سپتمبر پر 28مه چې د میزان یا تل شپږمه کېږي دغه انتخابات تر سره سي. د انتخاباتو له پروسې سره هم مهاله له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرو دوام یو شمېر انتخاباتي څارونکي اندېښمن کړل او انتقادونه یې راوپارول چې ګواکې د انتخاباتو بهیر د سولې تر شعار لاندې راغلی دی. په خپل زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي، هم د خپل ماموریت په پیل کې خوشبيني وشوده او ژمنه کړې وه چې سوله به تر انتخاباتو مخکې وسی. خو نوموړي په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې باید انتخاباتو ته چمتووالی ونیول سي. ښاغلی خلیلزاد په ځانګړي ډول له طالبانو سره په شپږم دور خبرو کې ورو پرمختګ ته په اشاره ویلي چې ډاډه نه دی سوله دې تر انتخاباتو د مخه وسی. سیاسي تحلیلګر انتظار خادم په دې نظر دی چې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تازه سفر یو پیغام ورکوي چې که سوله نه کېږي نو انتخابات به لومړیتوب ولري. دی وایي
زمانی فرصت دا ده چې سوله باید وشي. الیس ویلز له خبرو دغه انتباه هم غوښتل کېدی شي چې هیڅ شک پکې نشته دی که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي انعطاف نه ښیي نو انتخابات به کېږي او دا به په دې معنا وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي او جګړې دغه ماموریت په مخ باندې غزول کیږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو دوامدار بریدونو او د افغان حکومت اوربند غوښتنو ته د طالبانو منفي ځواب ته په کتو بیا هم وختي دی چې ویل سي د ترګندونې د سولې د نه کېدو په معنا وي. خو دې حقیقت چې طالبانو هم له افغان حکومت سره لیدو ته لیوالتیا نه درلودلې او له امریکایي مرکچي پلاوي سره په خبرو کې تر ډیره پر خپلو غوښتنو چې یوه یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل دي ټینګار کوي. نو د سیاسي تحلیلګر نصرالله ستانکزي په باور امریکا د سولې پر وستلو کې له بیړې کار اخیستی او طالبان له همدې احساساتو د امتیاز ترلاسه کولو هڅه کوي.
ازادي رادیو ته غوښتل چې دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام سره شرپ انځ باندې د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګ ازادي رادیو ډاٹ کام کې د ازادي رادیو پروګرامونه په ټول نړۍ کې په ژوندۍ توګه د انټرنیټ لاره اوریدل شي. ورزو هلمانت لخرګه اوسیدونکو وای پولیس لغلو سره همکاري کوي. دوی وای چې ترغلا ورسته ځینې غلا لاس پلاس نیولی خو پولیس د دوی شکایتونه نه ځوابوي او غله برته خوشی کوي. د 10 سال کې د چپدي ورستوي کې د لخرګه خار پډیر مهمه سیمو کې غلاو د خلکو لټل زیات شوی او د پولیسو کمکاري په دې اړه باندې خلک نه هلي کړي. د هلمند امنیه قمندانی بیا وایي چې په دې اړه باندې جدي کار کوي او د غلو مخنیسي. الیاس دایی په دې اړه باندې یو تفصيلي راپور جوړ کړی.
د لشکرګاو سیدونکو زلمی زهیر د خبريالانو ټولین ترغلی دی پس پینو ورځ د غلاو او د غلو په وړاندې د پولیسو د سوړ برخورڅخه شکایت کوي. د لومړی غلانه د چې د زهیر پښې د خبريالانو تر ټولین راکښلې دي. په دې ورستوي کې پر ټولنیزو رسنیو د لوی او وړو غلاو څخه شکایتونه او د شکوونکو په وړاندې د پولیسو د ناسم او سوړ چلند په اړه لیکنې او انتقادونه ډیر سوي دي. زلمی زهیر ازادي رادیو ټول د نجدي ډیر زر افغاني موبایل د موټر څخه غلو غلا کړ.
یو میګر کوي هغه میګر کوي چې راي مې سمې خېچوي لړ لومړی ځاته ما غره ټول ول دغه چې ول څنګه غلا کړو دوی خپل زغه پښتنې ډیر وسره ما ول دغه وسستې پر بای چوکي دغه دغه لک ورسره غلا کړ. هغه ول زی پیجر ما د ماما زوی دغه لک ورته کسا کوله ور ځا ټلیفون دغه ما د ماما زو مون وړې دی پیشن دی مبره چکسای کول ماته ول 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 ته دوی کورونه چي دي اول صافيان کي دي اولار ته ومي وزيته مال الله په شهر کي سويده ولي دوی کورونه په ومي وزيک دي کورته بس ولارته چولار ومي وزيته ومي وزيک راته ول ول غلا چیر وسه مال بازار کو نو ولارته لومني وزيته دل دولي رااله
ول کیج بلش کرګا شهر کي د ماشومان په واسطه چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي په ډیر سيستماتیک او منظم ډول غلا وکيږي. دا معلومه نه ده چې څوک د ماشومانو دغه ډله د غلا او شکونو لپاره رهبري کوي، خو خبریال زین الله سنگزی چې د ماشومانو په واسطه د یو بلی غلا عیني شاهد دی وای پولیس که غله ماشومان نه نیسي نو لازم ده چې هغه شبکه او مشران پیدا کړي چې یاد ماشومان غلا ترباسي.
دا ولوی ستونزه ده، د دې لپاره باید جدي حل لارې پیدا شي. زه خپل دغه سی او پی شي شاهد یم، څو میاشتې وړاندې یو سپیژر څخه پی سی وتښتولې د خلک ما ورسره ګیر کړل. بیا غالکان و مثلا غلو ویل چې موږ پی سی ورکو پلان کې هوټل کې موږ مشران ناشتي پی سی مال ته وړي و نفر موږ اوجت ما بیا ما ویل چې دا مسؤلیت ما اوجت ورسول سپیژر یې سره غوی ونیول کلم چال ته ورسول غوته مو سپارل اوسه مسله بيخي بل ډول سول غول چې دا په موږ نه لري دا کوشنيان دي د موږ نسو باندې نه ولي
دوی کڅوم د چانم ناخلي خو ازادي رټول هغه مرکزونه او کسان معلوم دي چې ماشومان غلا ترباسي خو پولیس په وړاندې عمل نه کوي چې دغه کار دوی د اړوند هوزو پر مسولینو او پولیسو بیا باور کړی دي. دا یوازې زلمی زهیر او زین لاس تنګ زینې دي چې په لشکرګاه ښار کې د مخ په زیاتیدونکو غلاو او شکوونو څخه پوزیت راغلي دي. د دې ښار ډېری اوسیدونکي وایي په سپینه ورځ د لشکرګاه په مهمو او امن سیمو کې غله د وسلو په زور د خلکو څخه موټر سایکلونه موټر او نور وسایل اخلي. کله چې دوی پولیس ته مراجعه کوي نه یوازې نتیجه نه ورکوي بلکې د هغوی لخوا مسخره کیږي. د نږدې شپږو میاشتو راهیسې په لشکرګاه ښار کې د غلا او جنایي پیښو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د ولایتي شورا رئیس وایي دوی ته هم په دې اړه سلګونه شکایتونه رسېدلي دي. عطا الله افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو تعداد کسان چې په دولت کې دي پر سر د اقتدار دي هغوی هم چې کله کله د غله په لاس ورشي هغه شامل ورسره کوي په اصطلاح چې هغه د دې غلو د تشویق باعث ګرځي ځکه چې پنځه ورځې سړی بندي شي لس ورځې بندي شي بېرته ایله شي نو هغه بېرته غلا کوي وایي په پیسو په مقابل کې ایله کېږم.
پولیس که څه هم په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې د غلو او شکوونکو د ډېروالي مسله تاییدوي خو وایي چې دوی په ضد جدي کار کوي او ډېر لاسته راوړنې هم لري. د هلمند امنیه کمانډان سمونیار حسام الدین ازادي رادیو ته د غلو مجرمینو هغه شمیرې وویل چې په دې ورستوي کې د پولیس لخوا نیول شوی دي.
پولیس سل په سل کې دې ته مجبور دي دغه وظیفه د امزما هم ورته هدایت دی که په داخل د ښار کې که په ولسوالۍ کې که په شاراو کې پولیس ته همیش دغه زما هدایت دی چې کم کسان چې په جنایي جرمو کې ګیریږي او یا په دې کې لاس وهي یا لاس لري پولیس ته دې وګرفتاري کوي او هم یې کړل.
دا خبره چې پولیس د غلو مجرمینو سره په شریکه شاریان شکوي او بیا د نیول سو غلو پر دوسیو خاورې اړوي رد کړه. کومندان وویل خلک دې د مجرمینو غلو د نیول په برخه کې د پولیس سره مرسته وکړي. د غلا او شکونو یو شمېر داسې پیښو مسته چې د هلمند ژورنالیستانو تر ټولنې خبر رسېدلی دی خو د پولیسو د راپور په غپاڼه کې مو ونه لیدلی چې د سې شمې په ورځې د رسنیو په واک کې ورکړه. د پولیسو مسؤلین وایي د غلا او شکونو پیښې د بیکارۍ سره تړاو لري. تر هغو چې په بېساري ډول د ځوانانو دپاره د کار زمینه نه وي برابره سوې اسانه نه ده چې په یوازې سر پولیس د دې عمل مخه ډپ کړي. محمد الستایی د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات منځنی ختیځ او خلیج ته د یو لکه او شل زره سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. امریکا وایي د هغه څه پر وړاندې چې د ایران لخوا جدي ګواښ بلل شوی د مقابلې لپاره په سیمه کې خپل پوځي ځواک زیاتوي. بل لور ته بیا ایران د امریکا د اقدام د تبلیغاتي جګړې برخه بللې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ پر یو شمېر پوځي انتخابونو غور کوي چې لمخې ښایي منځنی ختیځ ته یو لک او شل زره سرتیری واستول شي. امریکا وایي دا ګام د ایران لخوا پر امریکایي ځواکونو د برید او یا د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅې د مخنیوي لپاره پورته کوي. دا خبره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله کړې ده چې نمونه نه دی یاد شوی. د دې سرچینو په وینا د امریکا سرپرست دفاع وزیر پیټریک شانهان دا پلان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امنیتي سلاحکارانو په وروستۍ غونډه کې وړاندې کړی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې په دې پلان کې پر ایران د مسکنی پوځي یرغل غوښتنه نه ده شوې. سپینه ماڼۍ او دفاع وزارت یا پنټاګان تر دې دمه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په منځني ختیځ او په ځانګړي ډول په فارس خلیج کې د امریکا له لورې د پوځي ځواک د زیاتولو خبرداریو په سیمه کې وضعیت ترنګلی کړی دی. متحده ایالاتو تیره اونۍ خپلې و الوتکې وړونکې جنگي بیړۍ خلیج ته واستوله او بي 250 بم غورځونکې الوتکې په قطر کې په خپلې پوځي اډه کې ځای پر ځای کړې. اخوا بیا ایران د متحده ایالاتو وروستي ګامونه او خبرداری یو تبلیغاتي او رواني جګړه بللې ده. ایران له خپل لوري ګواښ کړی دی چې که فشارونه پرې زیات شي نو د 2015 کال د اټومي موافقې ځینې مهمې برخې به عملي نه کړي. متحده ایالات د تیر کال په جون میاشت کې ایران سره له اټومي موافقې ووت او پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات کړل. د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې د 2015 کال موافقه چې جرمني، فرانسې، برتانیې، چین او روسیې هم لاسلیک کړې ده د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران مخه نشي نیولی. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د سولیزو اهدافو لپاره دی.
ستاسو له پیغامونو نه
نومې قدرت الله د کابل ښار اوسیدونکی ملکی تلفات دی او که نظامي تلفات دی دواړې خواته موږ دردیږو. که په طالبانو په سب کې هم کس مړ کیږي هم افغان دی، که دې خوا مړ کیږي هم افغان دی، باید ونشي. باید موږ یو انګیزه پیدا کړو، یو مفکوره داسې پیدا کړو چې زموږ دغه وینې ولې تویږي، د پردیو په خبرو باندې ونشو. ځکه قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلی ده چې ټول مؤمنان سره ورونه دي، نو بیا ولې خپل منځ کې سره جنګ کوو؟ په هر کور کې ویر دی، په هر کور کې ماتم دی. روژه معلوم نه ده، اختر معلوم نه ده، خلک د اختر مونځ خوشحالي کوي، د خلکو کالي د خیاط سره پاتې کیږي او دلته کس په شهادت رسیږي، د خلکو میوه د کور د اختر میوه د روژې د روژه ماته میوه په کور کې پاتې کیږي، هغه وژل کیږي.
نوم حاج الله ده. د وطن دښمنان بالخصوص القاعده یا طالبان نه غواړي چې موږ تاسو آرامه پاتې شو، او تیره ورځ موږ تاسو شهیدانو چې جلال آباد کې مو 24 کسان تلفات ورکړل هغه ټول ملکیان ول. نو د دې نه ښکاري چې د هغوی جنګ د اسلام سره ده، د هغوی جنګ د وطن سره ده، د هغوی جنګ د دولت سره نه ده.
سید نسی خبرې کومه د من غواړو چې دغه تلفات چې ډیر شوی دي د باید ختم شي یا صلح راشي. من ډیر انتظار وکړو او ډیر تمه لرو چې صلح راشي، لکه چې پرون جلال آباد کې دغه واقع وشو، همچنان د لمان سرک کې وشو. منګ هم غواړو چې بس شي د
ازادي راډیو ته غوښتل. اوس هم یو فرنګي راپور دی. تیموریانو د دورې د وتلې سیاسي او فرنګي میرمنې ګوهرشاد بیګم د زیګ د شپکسو شپېتم کلیزې په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د شاعرانو، ادیبانو او تاریخ پوهانو سیمینار جوړ شو. د اطلاعات او فرهنګ سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل ګوهرشاد بیګم یو با تدبیره ښځه چې د خلکو ترمنځ د پخلاینې، تعلیم، د دودولو او فرهنګ په لاره کې ډېرې هڅې کړي او مسؤلیت مو دی چې یادې کړو. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ملکه گوهرشاد بیگم د تیموریانو د دورې د شاهرخ مرزا مرمن و. گوهرشاد بیگم د سیاست، د ټولنیزو چارو، د ښوونې او روزنې، د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لاره کې یو رښتینی او با احساسه مرمن وګڼل شوه. افغان ادیبانو او تاریخ پوهانو دا خبرې د سې شنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د 1600 کلیزې په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغه د یوې مدبر میرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړه، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چیرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پرېښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له 1600 کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حواله د گوهرشاد بیگم د زیږد کارن ایټه نه د روخانه، خو نوموړي په هرات کې زیږیدل او په 1890 هجری قمری کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ مرزا سره نکاح وکړه. د گوهرشاد بیگم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړي د هرات په ښار کې د مشهور جماعت مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې، خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمېر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاری د گوهرشاد بیگم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه.
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی گوهرشاد بیگم در صده نهم
د ګوبل په نهمه پیړۍ کې د گوهرشاد بیگم د سیاسي او عمرانی هڅونه چې په هرات کې کړي دا نتیجه خلو چې د هیواد د ادارې او امپراتورۍ لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویلی شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه همدغه مېرمن وه چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو.
فرهنګي هرات دران رخ نمود.
گوهرشاد بیگم د اتیا کالو په عمر د 1318 هجری قمری کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شوه او په همدغه ښار کې د شاهرخ مرزا د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ځینو خلکو موږ ته سمسونه رالیږلي. له هغې ډلې حبیب رحمان افغان لیکلي: تر څو چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي، فکر کوم چې ناامنیو مخه نه نیول کیږي. واحد مدقق له لوګره لیکلي چې هلته د ازادي راډیو نشرات نه اوریدل کیږي، د دوی ستونزه به حل شي. قاسم ځواک لیلمند لیکلي: د افغانستان په سولې کې ایران او پاکستان لوی خنډ دی. همدارنګه هدایت الله نیکزاد لیکلي: د اساسي قانون په رڼا کې باید انتخابات ژر تر ژره ترسره شي او د افغانستان خلک خپل سرنوشت وټاکي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست یو شمېر کاندیدانو وړاندیز کړی چې د روان سیاسي بحران د حل لپاره موقت حکومت جوړ سي. د هغوی له منځه د جمهوری ریاست لپاره کاندید محمد حنیف اتمر نن په کابل کې وویل چې سیاسي اپوزیسیون غواړي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو تر وخته موقت حکومت واک په لاس کې واخلي او د جمهوری ریاست انتخابات هم موقت حکومت وکړي. په هغه بیان کې چې یوه بل کاندید فرامرز تمنان ولوست اشرف غنی ته وړاندیز شوی و چې له واکه لریسي او که د موقت حکومت د مشر په توګه کار کول غواړي د جمهوری ریاست ته له خپلې کاندیدۍ تیر شي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان محمد هارون چخانسوري وویل چې د افغانستان د اساسي قانون حکومت د اساسي قانون ساتونکی دی او د داسې حرکتونو مخالف دی. چخانسوري وویل چې د افغانستان د اساسي قانون د تفسیر یوازنۍ مرجع د افغانستان ستره محکمه ده او نور وګړي نشي کولای چې اساسي قانون تفسیر کړي. د افغانستان ولسمشر په جلال آباد کې پرونی حمله تروریزم بللی او ویلی دی چې تروریستانو بیا ثابته کړ چې ولس او د ولس اجماع ته چې سوله د درناوی نه لري. په جلال آباد کې پرون څلور چاودنې وسوې. د ننګرهار والی وویل چې په حملو کې څلور ملکي وګړي ووژل شو او شل تنه زخمیان شو. د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د ملي لوبډلې غړی مجیب زدران به نن په ایرلند کې له ملي لوبډلې سره یو ځای سي. د کرکټ بورډ ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې راشد خان او نبی ساحل به هم چې د هند په غوره لیګ کې لوبه کوله د ایرلند ته ولاړ شي او له ملي لوبډلې سره به یو ځای شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي یک شنبه او سه شنبه په ورځو د ایرلند د کرکټ لوبډلې سره او ډی آی مسابقې لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هند ته تللی دی. له کله راهیسې چې امریکا پر ایران خپل بندیزونه تمدید کړي، هند د ایران د تیلو صادرات بند کړي دي. او رپورټونه وایي چې سپینه ماڼۍ پر داسې پوځي پلانونو کار کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لورې د حملې په صورت کې یا په داسې حال کې چې ایران خپل اټومي پروګرام چټک کړي، امریکا وکولای سي چې 1,60,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي. پر دې خبر سپینې ماڼۍ یا د امریکا دفاع وزارت تبصره نه ده کړې. دا خبر نیویورک ټایمز د پټو سرچینو په حواله خپور کړی دی.
اوس هم فیروزه عزیزی د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
تاکل شوی نن مجیب زدران په ایرلند کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره یو ځای شي. مجیب زدران، نبی ساحل او راشد خان ارمان د افغانستان د کرکټ هغه درې تکړه لوبغاړي دي چې د هندوستان د غوره لیګ سیالیو په لوبو بوخت وو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې محمد نبی او راشد خان هم د می میاشتې تر 18 نیټې پورې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره یو ځای شي. د ایرلند سره لومړۍ لوبه د همدې میلادي میاشتې په 19 او دویمه لوبه به په 21 نیټه ترسره شي. په نیمروز ولایت کې د رمضان جام سیالیو په نوم د فوټسال لوبې پیل شوې دي. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون امر حمید عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالی لیوی و نیرا پدی خواه د دوه دیرش لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي. د نوموړي په خبره دا سیالۍ د اتو ډلو ترمنځ ترسره کیږي او غوره لوبډلو ته ډالۍ هم په نظر کې نیول شوي دي. او د لیورپول غوره ستوري د انګلستان په غوره لیګ فصل کې د غوره لوبغاړي لقب خپل کړ. د ورزشي ویبپاڼو د خبر له مخې ویرجل فن ډایک په دې لاره کې زیات سیالان لرل، خو چانس ورسره مل و او وتوانی چې د غوره لوبغاړي نوم خپل کړي. د فصل غوره لوبغاړی د مینوالو د غوره لیگ د شل ټیمونو د لوبډل مشرانو او د انګلستان د فوټبال د یوش د غوره لیگ د شل ټیمونو د لوبډل مشرانو او د انګلستان د فوټبال د یوش میر غوره کارپوهانو لخوا غوره کیږي. په تیر فصل کې دغه لقب محمد صلاح خپل کړی و.
د لوګر ښوونکي او زده کوونکي د دغه ولایت د پوهنې په برخه کې له یو شمېر ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د ولسوالیو په ګډون په مرکز کې ځینې ښوونځي ودانۍ نه لري او درسي کتابونو او رسمي ښوونکو د کمښت ستونزې هم تر اوسه پر ځای پاتې ده. په دې اړه نجیب الله الوخیل یو رپورټ جوړ کړی. وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه خپاره شي، د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او د ګوډی اچار تفریح خپرونه.
که څه هم په تیرو کلونو کې د لوګر ځایي چارواکو په یاد ولایت کې څو ځلې د ښوونځیو د ودانیو او ښوونکو د تشکیل د کمښت او د ښوونې روزنې په برخه کې د نورو شته ستونزو د حلولو ژمنې کړي، خو لا هم په لوګر کې د ستونزې پر ځای پاتې دي او په ټوله کې هلته ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د یادو ستونزو په خوا کې د لوګر په ولسوالۍ کې ناامنۍ او جګړې هم د دې لامل شوي چې د هغو سیمو زرګونه زده کوونکي د مرکز پلی عالم په ښوونځیو کې ځانونه شامل کړي او د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله په یو ښوونځي کې د ورځې درې وخته زده کوونکي لوستونه ووایي. د بی بی امین لیسې مدیرې انیسا بها آزادۍ راډیو ته د ښاري ښوونځیو ځینې مهمې ستونزې داسې یادې کړې. د بی بی امین لیسې درې وخته فعالیت لري چې د زده کوونکو گنجایش نه لري او داسې یوې ودانۍ ته اړتیا لري چې د زده کوونکو درې ټایمه لوستونه په دوه وختونو بدل کړي. د دې ښوونځي مهمه ستونزه د ښوونکو د تشکیل کمښت دی چې یو درش ښوونکي مو حق الزحمنی ویلي دي. که چارواکي له موږ سره کومک وکړي او دا تشکیل راته د پوهنې له وزارته واخلي، موږ به ډېر خوشحاله شو. د لوګر د ښوونکو د اتحادیې مشر لطفالله ستانکزی وایي چې
اساسي ستونزه په دې کې ده چې د جای نشتون ده. اکثره په خیمو کې اوسیږي، خیمې هم هغه برابري نه دي، مناسبه توګه خیمې نشته دي. د کتابو ستونزه ده چې اکثره زده کوونکي کتابونه نه لري. بل خبره دا ده چې د مرکز په مکاتبو باندې ازدحام ډېر زیات وي، زده کوونکي ډېر زیات راځي، هغسې امکانات چې باید ورته برابر شوي نه وو.
د لوګر د مرکزي ښوونځیو وطن زده کوونکي امینه چې لیبی ناامنه ولسوالۍ راغلي او د نجونو په یوه ښاري ښوونځي کې زده کړې پیل کړي وایي
مشکلات مایی است که ما
زموږ ستونزې دا دي چې موږ ټولګي نه لرو. زموږ د ښوونځي زده کوونکي هم ډېر دي او درې وخته درس وایي. موږ درې یا څلور ساعته لوست وایو. موږ ته د ټولګي ډېر شي، درسونه دې هم ډېر وایو او یو مجهز کتابتون دې موږ ته جوړ کړي چې موږ پکې مطالعه وکړو. په ورته مهال د لوګر ولایت سیمه ییزو چارواکو چې د مرکز د یو شمېر ښوونځیو لیدنه کوله، د پوهنې په برخه کې یاد ستونزې تایید کړي او ویل په لومړي سر کې به لوګر کې سلو ښوونځیو ته ودانۍ جوړي او د نورو ستونزو د حل لپاره به هم هڅې وکړي. د لوګر مرستیال والي محمد نبی احمدزی وایي
سل مکتبه تنه لوګر ته جوړي. هغه موجود چې مکتبونه اولیت ورکول شوي چې هېڅ تعمیر نه لري او هغه جوینه چې تعمیر لري خو شاګرد زیاته هغو ته یو حمایوي او هغه جوړ تعمیرونه جوړیږي. یعنې په مجموع کې موږ په لوګر کې سل مکتبه جوړوو او دا د معرب کال ده، د دولت او د حکومت او د خپل رئیس صاحب دولت دا امر ده چې تاسو په معرب ساکر کال کې ډېره سرمایه ګذاري.
د لوګر زده کوونکي ښوونکي او ځایي اوسیدونکي داسې مهال د دغه ولایت په ښوونځیو کې د ودانیو د کمښت، د درسي کتابونو او د مناسب درسي چاپیریال د نشتون په اړه اندېښنې څرګندوي چې لا هم د یاد ولایت د 314 ښوونځیو څخه 114 هغه ودانۍ نه لري.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنې. دا ونې د نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې آیا حامله ښځې روژه نیولی شي؟ ولې ځینې کورنۍ حامله ښځې دې ته مجبوروي چې روژه ونیسي؟ او که حامله خزی روژه ونیسی دوی او ماشوم لڅ ډول خطر سره مخ کیدلی شي. اسلام او شریعت په دې اړه څه وایي؟
وستا ماشوم بیخي په وجه پروت دی، هغه نفس ضرورو کمیږي.
بس وایي ته چې روزه نه نیسې زموږ د کور برکت خپل ځان سره وړي.
هغه خزی چې حامله وي شریعت دوته باید چې دوی روژه ونیسي.
دا مایندې اجازه نه لري چې په دې حساب روژه ونیسي.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی دی. د خبرونې په وروسته کې د نسایي او ولادي برخې له یو متخصص سره غږیدلی یو. اوس راپور ته وکشي.
روختون ته د یو ناروغ پوښتنې ته تللی وم چې په یوې ښځې مې سترګې ولګېدې. ځوانه وه، لوی کمیس یې پتن و، په سترګو کې یې اوښکو ځای نیولی و، له درده بې قراره وه. د زیات خفګان له کبله نورو ورته سپارښتنه کوله چې آرامه اوسي، خو هغې هیڅ آرامي نه درلوده. له نرسانو او هغو ښځو څخه چې هلته راټولې شوې وې د هغې د حال پوښتنه مې وکړه. دغه ځوانه ښځه له هلمند ته راغلې وه، په لومړي ځل حامله وه، خو مازف ډاکټر ورته ویلي وو چې کیدای شي ماشوم یې مړ پیدا شي. ومې غوښتل ورسره خبرې وکړم. زما په لیدو یې اوښکې پاکې کړې، لاسونه یې لا هم رېږدېدل، اندېښمنه وه. زړه نازړه یې ځواب راکړ. دا یې د حاملګۍ اتمه میاشت ده، خو ډاکټرې ورته ویلي چې ماشوم یې له دې کبله په خطر کې دی چې د دې په رحم کې د جنین د ساتلو لپاره ځانګړې اوبه یا مایع په وچېدو دي. دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې واخلو وایي د جنین د ساتلو لپاره ځانګړې مایع ځکه په کمیدو ده چې روژه یې نیولې وه او په کافي توګه یې مایعات نه دي اخیستي.
اوس د روژه ماته کړې ده؟
و ماته کړې مې.
چای دې خوړلې دي
که نه؟ چای مې نه ده خوړلې. پیشله مې کې چې مې چیس کړی بیا مې چای نه ده خوړلې، ځکه یېرېږم سمه ډېره یېرېږم. نه اوس خو چې راته دی وویل اوس راباندې سم در راغی، د آپریشن چې راته وویل بس در راباندې راغی. یا نن آپریشن وکړه، پرون یې راته وویل، پرون نغلو یا به سبا کې. وایي ستا ماشوم بیخي په وچه پروت دی، وایي هغه نبض ورو ورو کمیږي. وایي ما ویل ما لسې خو مې موبه نه دخ کېږي، نور یې راباندې روژې راځي. ما له وی به نیسم هېڅ بیا روژه ونیوله نو.
دغه میرمن وایي د دې لومړی ځل دی چې مور کیږي، په دې نه پوهېده چې روژه نیول یې روغتیا ته تاوان رسوي تر دې چې کېدای شي مړ ماشوم وزېږوي. د دې په خبره په خسرګنۍ کې داسې فضا حاکمه ده چې حامله میندې له ډاره خپله روژه نشي خوړلی. په افغانستان کې د ځینو ناروغانو لپاره د روژې نیول او خوړل سخت کار دی. د دغې هلمندۍ میرمنې په څیر زیات شمیر ځوانې ښځې شته چې د حاملګۍ پر مهال د روژې نیولو ته مجبوریږي او د خسرګنۍ په تیره خوا کې د ترخو خبرو له کبله هڅه کوي په هر ډول چې وي ورځ تر ماښامه په لوږه تیره کړي او هر ډول ستونزې وزغمي. فیروزه چې پنځه میاشتې کېږي حامله ده وایي په روژه میاشت کې د لوږې زغملو توان نه لري، خو په دې شکر باسي چې دې یا ماشوم ته یې توان نه دی رسیدلی. د فیروزی په وینا خوښ یې تل ورته وایي چې د کور برکت یې وړی دی، نو ځکه اړه ده روژه ونیسي.
دوه روژه مې ونه نیوله، بس زما خسرګنۍ چې ده زما خوښه اندرون مې راته تانه راکوله چې ولې ته روژه نه نیسې، باید ته خپله روژه ونیسې. بس وایي ته چې روژه نه نیسې زموږ د کور برکت خپل ځان سره وړي. بس کله چې مز سهار شي زما زړه بد بد کېږي او ماسپښین هم شي راباندې زوفیت راځي، که بس څو دفعې په ما باندې هم زوفیت راغلې ده. زما خوښه راته وایي چې داسې پلمې کوي راته، بس ماته ویلي وو چې مونږ هم واده کړی ده، بس ماشومان مې راوستی وو، بس روزه مې نیولې ده، وایي سم راباندې شوی نه ده، ته نخرې کوي راته وایي.
ډاکټران وایي د حاملګۍ پر مهال ښځې باید سالمه تغذیه وکړي او زیاتره وخت میوې او مایعات واخلي تر څو ماشوم یې سالم او روغ نړۍ ته راشي. خو که حامله میرمنې څه نه خوري او روژه نیسي، ځینې وخت خطرناکې پیښې هم ورته رامنځته کولی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ګلپری په همدې اړه د خپلې تره لور کیسه راته کوي.
زما د کاکا لور و، اته میاشت حامله داره و، روژې نیولو وضعیت ډیر خراب شو، بیا مونږ شفخانې ته وړو. خو اول ویله چې دا ماشوم ولادت کیږي، بیا هغه نه د بعد ویله چې د دې ماشوم اوبه کم شوی دی، بیا هغه نه بعد ماشوم مړ شو.
دلته د روژې په میاشت کې که کومه حامله میرمن د ډاکټر د سپارښتنې سره سم خواړه خوري او نشي کولی روژه ونیسي، نو د خسر کورنۍ ناسم چلند او توندې تیزې خبرې یې د دې سبب کیږي چې د روژې نیولو پر ځای د کور ټول کارونه ترسره کړي. دیرش کلنه نریمان هغه خزه ده چه ده شپگو میشتو حمل لری خو اراده ده کور طول کارونه تر سرکدی. ده وای خواهی او اندرینده تل دیتا مجبوروی چه که روژه خوری نو ده کور طول کارونه به تر سرکوی.
کار خو ار وقت ار شز خپل ده کور کار کهی او ده ونه ویلسی چه باید ده ده کار تر وستل سویده او باید چه ده ده اجرا که. او دا ټول کارونه که جوړی که نه جوړی دا کارونه باید دا وکړي ستا مسؤلیت دی وی که نه موږ خو یې نسو کولی تر اوسه موږ وکړلی د دې بعد یې ته کوه خو خستګي خو یې ډېر وه نو خو بیا هم څه مو نسوای ویلی.
په ورته وخت کې شپېته کلنه بیبي ګل بیا وایي نه اولادونه یې زیږولي او لوی کړي دي په یوه اولاد یې هم روژه نه ده خوړلې. دا وایي اوسنۍ ښځې ډېر نازونه کوي نو ځکه یې کله فشار ښکتوي او کله یې ضعف کړی وي.
فرقم نره کوي روزه چې بېګاه م نه خورم ترګیزم ضف سیله کولی سمه که ډېر مې کوم جای وخوږېږي ما نه دي ویلي چې ما دا جای خوږېږي هر څه چې ومه تکلیف مې هغه وخت کې لرم ما نه دي ویل چې ما دا جای خوږېږي زه دېګ نسم کولی زه کار نسم کولی یا روزه نسم نیوی ما نه پوهېدېږي چې ما روزه خوړلې وي چې زه تکلیف لرم روزه مې نیولې که هر څومره زه په تکلیف یم ما روزه نیولې حوصله مې کړې ده نو بېګانې اوس داسې نازدانه دي چې بېخي زه تېنو کار نه کوي لاسي او روزه هم چې مریض بیا بساره درسی روزای خوره دی.
لبل خوادینی عالم محمد الله سید زاده بیا وای اسلام و شریعت حامله خزو تا اجازه ور کردی دا چی د خپل ماشوم د ساتنې لپاره روژه وخوری.
اکثرا هغه خزی چې حامله بی شریعت دوتا د حاضق طبیب مسلمان طبیب لمشوری سره باید چی دو دی روژه بوده نیسی. کرا چی دغه تکالیف را فشوال. یعنی دی حمل نو په دغه وخت کې دوی کولای شي چې د روژو قضایی را نو که دوی چیرته د روژې نیولو توان او طاقت نه لري او دوی روژه خوري د کورنۍ د غړو له طرفه یا د ټولنې له خلکو له طرفه یا پیغور ورکوي یا داسې بدې خبرې ورته کوي چې ته ولا روژه خوري نو لکه څنګه چې شریعت دوی معاف کړي دي هیڅ چاته دا لازمه نه ده چې د شریعت د احکامو په ضد باندې دوی چاته تهمت یعنی طعنه ورکړي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غني جوړوي.
آیا حامله ښځې روژه نیولی شي؟ که چیرې حامله ښځې روژه ونیسي نو مور او ماشوم له کومو ستونزو سره مخ کیږي او حامله میندې څنګه خواړه وخوري تر څو په راتلونکي کې له خطرونو سره مخ نشي. په همدې اړه زما همکاري فرشتې غني د نسایي اولادي برخې له متخصصې فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
اغلی امرخیل ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړم په دې وغږیږو چې په کومو حالاتو کې روژه حامله میندو ته توان رسوي.
عامله یا امیدواره ښځې په درې یا څلورو بخشونو تقسیمولی سو. هغه عامله ښځې چې دوی په زمان د امیدواري کې کمبود ویټامینو لري، کمبود د وینې لري او کمبود د همدغه اوبو چې ماشوم په هغه کې اوسي که دا کمبود ولري په هغوی ته هېڅ په هېڅ صورت اجازه نسي دوی روزه ونیسي. دویم هغه امیندواره میندې دي چې د دوی فشار په زمان د حاملګۍ کې جګ ځي، هغه میندو ته هم موږ نسو کولی اجازه د روزې ورکړو په دې چې دوی هغه لحظه کې چې دوی روژه ماته کوي موږ تاسې په دې ښه پوهېږو چې فعالیت د قلب په دې اسنا کې ډېریږي بس فشار نور هم لوړیږي. دوی وخت چې حامله داره وي په عادي حالت کې هم دوی سمه غذا نسي اخیستی. درې وخته موږ هغه میندو ته توصیه کوو چې پنځه وخته له شپږ وخت دوی غذا واخلي چون ماشوم په نس کې وخت چې خوري په معده باندې بوج ډېر راځي او دوی نشي کولی چې مقدار کافي غذا واخلي. دا میندې اجازه نه لري چې په دې حساب روژه ونیسي، دوی په حساب د مریض حسابیږي، دوی کولی سي خپلې قرضې روزې بیا ونیسي.
ځینې وخت حمله میندې لوړ فشار مهم ګڼي خو که یې فشار ښکته نو بیا یې په کیسه کې نه دي او روژه نیسي. که تاسو راته ووایي آیا که د ښځو فشار ښکته هم و باید روژه وخوري؟
موږ تاسو پوهېږو چې وخت فشار ښکته وي او مور بس هېڅ فعالیت نسي کولی، باید هغه فشار له طریق د مواد غذایي نه داجک بوزي، له طریق د مایاتونه. تاسو به لیدلي وي چې پته په کلیو کې هم وخت وایي چې مور فشار ټیټه وایي چې لږ ذره دغه ورکوي یا شړومبې ورکوي یا وایي چې لږ ذره مقدار د مایاتو ورکوي چې فشار بېرته راجک سي یا ته وایي چې لږ جوس چې ورکوي تاسې فشار راجک سي. پس په دې حالت کې که دا مور روژه هم نیسي او فشار هم ټیټ دی پس دا مایات نسي اخیستی. په دې حالت کې اجازه روزی نست.
که حامله میندې د ډاکټر د سپارښتنې سره سره بیا هم روژه نیسي کومې ستونزې ورته زیږولی شي؟
لیوی خوا دوی اماغ مقدار ده آهن چی پی وجود که ده دوی چی سام غذا و نخلی و رس برس تخریبی گی بر علاوه چی خپل کم خونکی گی ماشوم هم کم خونکی گی یعنی کم زورکی گی ماشوم مقدار ده کلسیم ده دیده وجود خپل هم کمی گی و ده ماشوم هم کمی گی پتن که امکان لدی چی دیری وقت دوی پس لدی چی به اصطلاح اتا ولادت هم وکا دوی چون که انیمیا تلاره کم خونی تلاره بغل ازا که یا ماشوم تبینه پکار کی یا مرده دا یو مشکل بل مشکل چې امکان لري د دوی فشار لوړ سي او دوی مخ په اکلامسیا او پریکلامسیا لاړ سي چې په هغه حالت کې د دوی همدغه سوء تغذی سبب دي کیږي چې د دوی فشار کې تغییر راځي یا په اصطلاح کې ډیر فشار راټیټ سي دومره فشار راټیټ سي حتی مور زوف وکي په دې حالت کې په دې حالت کې فشار راټیټ سو نو هغه د فشار یاد کول بیرته په مواد غذایی باندې کیږي بیرته په سیرومو باندې کیږي نو موږ او تاسو پیږی چې تقویه کننده مواد بلغه روژه ماته یعنی هر مواد چې وزیت تقویه کا چې د خلیل لاری وي چې د رګ لاری وي هغه روژه ماته
په دې کې د مور ماشوم ژوند ته خطر پېښیدای شي
ماشوم په داخل د وزیت د مور کې یو مقدار مایع ته ضرورت لري چې ماشوم همدغه مایع هم خوري هم له دې نه خپل اکسیجن اخیستی سي تنفس له خاطر اما مواد غذایی دي پس دا مقدار مایع چې کم اسوه لکه موږ او تاسو یو مایع په لوبو را وباسو په وچه کې پریدو طبعا ماشوم له منځ
سي او هغه مایندې چې د خسرګنۍ د ترخو خبرو له امله مجبوری که روژه ونیسی او سمه تغذیه نکوی چه سپارخته نورده کوی؟
پخیمانی هیچ وقت سود نلری پا همدغه لحاظ باید مخک لحادثه نوی باید جلوگیری وسی او جلوگیری همدغه ده چه پیساب خسران باید دیر زیاد یا امیندوار خزی سره دیر مراحت وکی پدی ساب نگاه ده استراحت نیولی تر خوراک پوری خپل حمل یا نرمال حالت نده ده انسان اغا هم یا حالت ده انسان زیادتر استراحت ضرورت داری زیادتر دا غذایی مواد ضرورت داری دا چه خپل اسلام منگه تاسته ویدی ستاسی ده مریضی پا حالت که روژه منی سی پس دا ما دی نور کوی چه که ما مرز کم ده خیزه باید ونیسم روژه او مرز می دیر ده باید نوینه نیسم روژه نه حقا امراض پیگوتی هم ما ته هم ماشوم ته می خطر سازوی که منگه پا دی حالت که روژه نیسو پس قاتل ده ماشوم منگه خپله کیگو هر مور چه دا کار کهوی قاتل ده ماشوم دا خپله ده
دنی منړی د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړی و او ما فرشتي مرسل درته وړاندې کړه پای ته رسیدي تر بیا خو وخت
نیماله جنگ زارا چې دا سمې باندې سیګي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
صلاح دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګي د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
د ګړې اچار درنورې دونکو سلامونه مې ومنئ داونه هم داسې ژر ژر تیریږي لکه زموږ کې ورځې چې پوهیږو هم نه رانه لاړې شي خیر په هر حال له ډېرو خبرو حیران پاتې یو چې په څه به وغږېږو زه په هېڅ نه غږېږو تمثیلي ټوټه اورو
حمیده څه خبر راته چې لکه مار غوندې داسې تاوېږي
اوف اوف څه درته ووایم زړه مې اور اخیستی
والکه معده به دې درد کوي بیا به دې ډېر خوړلې وي
فریده مغزه مې خراب دی په هر کار کې ملنډې مه وهه
ملنډې څنګه ونه وهم یو ساعت مخکې رګ روغ وي په موږ دې ملنډې وهلې اوس دې ځان نه سم لیونی جوړ کړی
زه څه چې پلار به مې هم لیونی کېږي
خدای دې خیر کړي اوس ووایه چې څه خبره ده
ورکه وایه مه پسې ګرځه
نه چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم
هغه د زربیبي خبره ده
رښتیا څنګه شوې خبرې دې ورسره وشوې که نه
نه سړیا خبرې چیرې ورسره کیږي
نو څه دې وکړل
د دروازې مخکې مې یو لیک ورته واچاوه
ښه وایخیسته
نه مړه چیرې واخیسته
اوهو ولی
تر څو چې هغه لکور څخه راوتله پلار یې راغی
لکه چې لیک دی د هغې د پلار لاسته ورغی
نه لاسته وره نه غی
خی نو څه وشول زر یې راته وایي چې زړه دې راخورین کړو بابا
پلار یې بې سواده دی چې څنګه کور ته ننوتلو یوه خوله نسواری تو کړه او سیده د لیک د پاسه پرېوتل
دا هغه ده
پراونه په دې برخه کې کډوتو صاحب هغه پوښتنې ځوابوي چې اوریدونکو را لېږلې دي وار به شو د کډوتو صاحب او نتغ جانې مرکه به واورو
کډوتو صاحب په خیر راغلی
خدای دې وساته نتاقې هر کله خو نشم راتلای کارونه مې ډیر دي خو کله کله برازم
مننه کور دی آباد زما مطلب بل څه وو خو خیر که خو خموي خبرونه به پیل کو او دا اوریدونکو پوښتنی به ځواب کو
ولینا زه خو هم دې ته راغلی یم چې دا اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایم که څه ما ډیر نور کارونه درلودل خو نتاقې ګلې ستا په خاطر مې هر څه پرېښودل او راغلم
مننه کډوتو صاحب چې زموږ خوارانو غم در سره ده ښه دا چې خبرې نور یا موږدې نه شي لومړنی لیک به راواخلم
سمه ده ورځه پې
مننه ژباور یې ترور پوښتنه کړې ده
څه پوښتنه یې کړې ده
صبر شه وایم یې درته
مهرباني مهرباني
د کنډو کلي نه ژباور یې ترور په یوه رالیږلي لیک کې پوښتنه کړې چې میړه مې په هره خبره جنګ راسره کوي ډیر تعویزونه مې پرې وکړل خو هېڅ تاثیر یې ونه کړ که د حال یوه لاره راوښیې
ژباورې لومړی خو سلام درته کوم وروسته له سلامه باید ووایم چې نور تعویزونه مه کوه او نه دا د تعویزونو کار دی خفه کېږې به نه خبره ټوله ستا په ژبه کې ده که ته ښه ښځه وایې د ژبورې ترور په نوم به نه مشهورېدې د حل لاره یې دا ده چې ژبه دې کنټرول کړي که دا کار وکړې باور لرم چې ژوند به دې ډیر ښه شي او میړه به دې هم ډیره په خوږه ژبه خبرې درسره کوي او که ژبه ورسره وکړې ستاسې له کور څخه به هم دویم افغانستان جوړ وي بیا زه څه چې ټوله نړۍ به یې د حل لاره پیدا نه کړي وسلام
کډوتو صاحب دویمه پوښتنه زموږ یو اوریدونکی چې لایق خان لایق نومیږي یو لیکې رالیږله او پوښتنه یې کړې چې هر څومره درس وایم په مغزو کې مې نه کینی د دې ستونزې د حل لپاره که یوه مشوره راکړې
نه پوهیږم چې په افغانستان کې ولې هر کس د خپل نوم او تخلص سره برابر نه دی مثال تخلص به یې صادق وي خدای به خپله غلا کوي د لایق خان هم همدغه حال دی خو زما مشوره دا ده چې خپل ذهن دې د عاشقې له مرغانو خالي کړي کله چې دا مرغان یې د ذهن له ځالې والوتل نو ذهن به یې خالي شي او په اسانۍ به بیا کولی شي چې ډیر څه زده کړي خو چې په کتاب پروت وي او شینکي خالونه یادوي ګمان مې نه شي چې لایق خان دې په رښتیا هم لایق خان شي ښه نو بله پوښتنه شته
هو ولې نشته کډوتو صاحب
خو پې ورځه که نه زورورې
له یو بل ورور چې نوم یې په خط کې نه ده لیکله پوښتنه کړې چې د دولسو کلونو ښوونځی مې په اتلسو کلونو کې په بریالیتوب سره پای ته ورساوه اوس مشوره راکړه چې پوهنتون هم ولولم که نه
غالب ګمان مې دا دی چې دی هم د لایق خان لایق د تره زوی دی یا کومه بله رشته ورسره لري ده ته به همدومره ووایم چې شکر دی چې ښوونځی ترې خلاص شوی دی بیا څه ښه وایي چې په بریالیتوب سره مې پای ته ورساوه مرګ دې په دې بریالیتوب وي
کډوتو صاحب حوصله وکړه او ځواب ورکړه
ځواب یې دا دی چې اول خو پوهنتون ته کامیابېدلی نه شي که کامیاب شو تر مرګه به یې هم خلاص نه کړي بس زاړه ټیمان دې ټولوي او خرڅوي دی
خو کډوتو صاحب دې ځوان اتلس کاله تعلیم کړی زحمت ایستلی اوس څنګه ټیمان خرڅ کړي
په اتلسو کلونو کې ماستري او دکترا هم کېږي ده چې یوازې ښوونځی په کې لوستی نو د دې وړ دی چې همداسې یو کار وکړي
کور ودان کډوتو صاحب له تور غره څخه یو اوریدونکي لیک رالیږلی او وایي چې دوه ودونه مې کړي شل اولادونه لرم یوه خزه میمړه او یوه ژوندۍ ده. عمر مې د اویا کلونه ده. اوس مې نه ښځه ساتي او نه اولادونه. په سپین میدان پاتې یم. غواړم بله ښځه وکم، که په دې اړه مشوره راکړي.
دا خو اول دلته بلا وهلی چې دوه ښځې کړي او دویم دا چې شل اولادونه لري خو تا نه ساتي، دا هم ستا خپله ګناه ده. سم دې روزلي نه دي؟ که دې خواري ورسره کړې وای، ښه دې روزلي وای، اوس به دې دا حال نه و. نو ته محترم که لس ښځې هم وکړې، والله که ښه ورځ ووینې. له دې ښه ده چې همداسې کرار کینې او خپل مرګ ته انتظار وکړي. نور هسې هم در کې څه نه دي پاتې.
خاکړه تو صاحب، له نامعلوم ځای څخه بالا پروټې پوښتنه کړې.
څه یې ویلي؟
وای، په کور کې یوه غوا لرم.
خدای پاک دې یوه بله هم درکړي. غوا خو ډېر ښه شی دی، ښه وایه.
وای، ډېرې رمباړې وایي. نه پوهېږم چې وږې ده که تږې، که په دې هکله معلومات راکړي.
بالا پروټې خدای پاک دې نیست کا، ملا دې ماته شه په دې پوښتنه چې تا کړې. زه خو څه غوا نه یم چې د غوا په ژبه به پوه شم. خواره شي په دا بې ځایه پوښتنه، مغزه یې را خراب کړل. نه تاکې، زه درنه لاړم، ته پوه شه او خپرونه.
دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور نجیب الله واحد، شفیقه لکنخیل، هیله زرمتی، ستاره امینی او زه لیما میخیل. تر بیا مو په خدای سپارو. خیچاری
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافا او واضح واوري د اف ام 103.5 صفا په یاد لرئ.